السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله د دې ډلې 15 تنه ووژل شول د قطر د پوځیان یو غړی هم په هغه برید کې وژل شوی و تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والی ویاند حاجی زید تیر شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجی زید په وینا د دې پریکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د یو ورځني فعالیتونه د بانکداري سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوې او تلې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زايد لوبغالي کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګکانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده بنگلاديش به بیا د دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګکانګ څخه ګټلې ده امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو نن دوه ته لاړ مارکو روبیو قطر ته تر تګ مخکې له دغه واده وغوښتل چې د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي روبیو د تلابیب د بنګورین له هوایي ډګر څخه دوه ته د الوتنې پر مهال خبر اعلان ته وویل موږ به له قطر څخه وغواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تیرې اونۍ تر برید وروسته غواړي داسې څه وکړي که نه د امریکا د بارونی چارو وزیر زیاته کړه قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لار هواره کړي روبیو یو ورځ وروسته تر دې قطر ته ورسید چې په پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي وژل شوي وو او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه د فلوریدا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبري لان باید د 15 میلیارد ډالر ورکړي په دې عریضه کې د 2024 کال تر انتخاباتو مخکې خبرو شو مقالو او یو کتاب ته اشاره شوې چې د ترامپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خبرو شوې ولسمشر ترامپ په خواله رسنۍ تروت سوشل کې نیویارک ټایمز په دروغه تورنه کړې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ترامپ تر دې مخکې هم د یو شمېر نور رسنیو لکه وال سټریټ جرنال پر ضد دعوه کړې وه
دا زما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي او ولسواکۍ نړیواله ورځ د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوي خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي یا په بل معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي مخیله چې په دې اړه خپل میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلی راپور چمتو کړی. لومړی به د پګړو ورو او بیا به ورسته خپل میرمنو ته ورسو. د خبرونه ته مو د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک او د غراز سیاسي څړونکو قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتیک دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان کې ټرمپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو پوهنتونونو ښار ته تللی سوی، طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې ویډلې په لاس کې دي، خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښایي تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو، زموږ هلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویض لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز وچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپل کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه دباندې دي هغه موږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستولی دي یا څوک چې دی په تشا ولاړ دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. نو سیمې بنې تاثیر مخکې نه مخکې آئې دي، مخکې نه مخکې شوي دي. جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی پر دې څرخي. د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم مل مکری دی. زموږ دواړه میلمانه را سره وصل دی. دغه راست تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011. دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز موږ دواړو میلمنو ته به ورسو دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم لمړی په د خزو د حقونو فعال انارګل زیدک تاسو ته در شو په دې راپور کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي د ودې یا د دیموکراسي د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل کراش دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی ویچ پا تیر دول سیزو که مو حق حق در لود
اوزو بالله من شکل بزیم بسم الله الرحمن الرحیم زنار بل عزیز را دی آزادی رادیو لیلاری نه اول پاول قدم که اخبال سلامون تاسی دا بیای تاسی دی استودیو لیلاری نه طول اولیدون که تورانده کوم تاسی دیر خطی که تم اشاره وکلا موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ورسه په یو هیواد کې یا په یو کشور کې ساغل ته تعلیم او سفر کې ضربي او هاغل ته تعلیم نه وي هاغل ته خلک به دیموکراسي سو پیژني هاته د وسو شکر الحمدلله سره درته وایم چې وسو بخیر تعلیم دروازې باندې دي یعنی بخیر اساس د خلکو ذکرو زده او هغه د خلکو له ذهنونو وتلې دي خلک مطلق به سواد سوي دي په دغه سلور کلو امارات دوره کې هاته په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړې ما تقریبا شل 15 کال خپل وظیفه کړې هاته په جمهوریت کې زیاتر خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده یعنی دیموکراسي تنه خزو تراجع کوله صدا دیموکراسي سر د خزو لپاره او در حال سي دیموکراسي یعنی د یو کلمه د سي د خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک په درې تقسیمې وویشو کې یو تخصیصي تعلیمي افته بین نور دوه تقسیمې مطلق به تعلیم دي یعنی خلق د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقوقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کومه کونه صلی الله ورکړې هغه حقوقونه باید خلکو نه سلف نه هغه حقوقونه باید خلکو نه وانخستل شي دیموکراسي په دغه معنا خو په تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه او اوس خو بيخي مطلق تاسو دیموکراسي وایي بس په مرمۍ به ځواب ورکول کیږي او مفسوس په دې راځي
اغلی زیرک دا خو درسته دا رازو دی خبری تا چه پتیر دی جمهوریت پا دوره که ظاهرن پتیر بیا میرمونو اغا حقونه در لودل چه ننرز اغا حقونه نلری مثلا دی کار حق در لوده دی زدکری حق در لوده ننرز اغا حق نلری دی تقریبا دی آزادانه سفر حق در لوده لکم محرم پرتا و زینی داسی نور چه وشول؟ چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډیر په تیره بیا خزینه طبقه ترې بې برخه ده
زه تاسو په خبرو باندې پوه شوم چې تاسو انګو تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبره دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان ته دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شل 15 کال وظیفه کړې تعلیم یې کړې اته یې موږ کورنۍ موږ خپلوان اته د کوم ولایت کې څه زه اوسېږم د دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړې ټولې تعلیمونه کړې دا هر یو کوي چې په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق غوښتنه به یې کول اته ښځې دومره حق لرله چې څه مشکلات سره به مخ شو آزادانه مظاهره به یې کوله سلامیزه مظاهره به یې کوله څوک یې مخه نه شوی نیوي یعنی هغه حقونه نه و تلسل تر نیول شوی خو اوس بد پښتانه زه درته وایم ګوره که زه دغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قتل په امارات باندې دا پلان اچوم ګوره د امارات څه ده د بل چا د لاس لاندې ده د بل چا د واک لاندې ده کنه ګوره مثلا یو افغان خزه مثلا په آزاد نه سي ګرځیدای خلیلزاد خپل خزه سره راضی په افغانستان کې سرتور سرګرځي دغه امنیت امارات له خانه نیول کیږي آیا دا کار شو کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بلچا کار دا د بلچا پروژه د افغانستان باندې تطبیق کیږي خو دا به مرور او زمان باندې به دا څه سم شي ګوره موږ تاسو ته دا ټکی په نظر کې ونیسې شل کلن حکومت جمهوریت چې دوه پنځوس دولتونه ورسره همکار وسه هغه ړنګ شه کنه
مثلا کیدای چې په غلطه لاره روان بو نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله
خو بد وختونه چې د پردی لاسونه دي د پردی لاسوین کی دي د پردی خلکو کار د ګوره ترامپ خپل غواړي خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره عثمان تر مزه پورې فرق لري؟ دا څوک یې خدای بهرنیان پی د بهرنیان هم د بل شد لاس لاندې
دی باندې ورسره بیا هم بحث وکړو. مننه اغلی زیرک. بلې قریب الرحمن شهاب تاسو ته بدر شو مخکې اغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه په تیر جمهوری نظام کې د دیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د دیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د دیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېر داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی، آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره اړخ نه لګاو، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر دیموکراسۍ وړاندې په یو ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي او یو ملت په فکری لحاظ باندې د ته چمتو وي چې د دیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدی عمله دیموکراسي په هر شکل باندې چې کومه بڼه ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړانده شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له دیموکراسۍ سره په ډېرو مواردو کې حساسیت ښوده او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و او هر چا به داسې ګڼله چې د دیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده او دا په دوی حاکمی او د دوی هر کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کیږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا دیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له دیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په دیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده یا د عادلانه محکمو چلند دی یا احتجاج او دا مسایل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی وي. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې څرخ نه ګرځول. مثلا تاسو هغه قصه مشهور اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و، نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کړو یا په خلکو کې نهادي نه کړو له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي، دوی یو وخت مزل وهلی. عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعای کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه، د هغې پورې څه نه را شروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغو قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصولو بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه دا پدیده، د ډیموکراسۍ پدیده. زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اذهان آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات و، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کوم اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه، همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو. ځکه که خلکو د یو باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپل شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه اغلی زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شو، ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه د ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تضمین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلی دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نورو مسایلو هم یادونه وکړه، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوي چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشو د خبره د بشري حقونه تاسو سره ول تعریفوي، کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولی په تیر بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوي په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړي چې افغانی خزل دغه وسنی حالات خراب وباسي؟
د بشر حق د پامه ویل کیږي چې مسلمان نه وغولا مړی او تو رسیږي یا وساس کیږي او تو رسیږي، بس نو د دې حق څو ګور الله تعالی بشر آزاد په دنیا راغلی. مثلا د هغه ځوان حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه سپده وسنی شرایط کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې مورور ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخاباتو د خپل د دیموکراسي او څنګه ده کنه، ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلی وو،
هغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و انتخابات ګوره شپږ میاشتې موږ تاسو انتخابات وزندیدل اخیرا د بهرنیانو لاس وو جان کیری راغله دوه سر حکومت موږ تاسو وټاکل چې اخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتلله یا ما په ورکشاپو کې ګډون کړی زمونه تاسو ولاړ کړی خاص هغه باب کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغاسي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم وو بس یو زنانه کارمنده به سوونی ول د خپل خواخې لپاره به یونی ولا یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم که مو تاسو وایئ چې جمهوریت کې سلتی سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و صحیح د بعض کارونه و مثلا به موږ خواندې موږ خزي به مکتب ته تعلیم به کوله مثلا د کار اخ به لرله دغه خونه نه و تر اخی سل سوی خو بیا په زیاتره باندې ډیر فشار و دي ته دیموکراسي نه وایي دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه کچیر مثلا غربیان و غواړي سره دیموکراسي په افغانستان کې تطبیق کې دا څلوېخ کاله جنگ د څلکو قانون به تیریږي خو هغه به نه تطبیقېږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې